د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سانسور را مسته سوی ازادي د خبريالانو اخستل سوی ده چې دا یو لوی ستونزه ده لومړی زخپلا دا وضعیت جوړ نسی هیواد پرې نه ما یا د دې مسلک څخه لا سخلم
یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې خپل مسلک ته دوام ورکوي وای د دوی په کار کې مداخله له خبریالۍ نه بیزاره کړی دي. په داسې وضعیت کې چې د طالبانو حکومت خلکو ته د معلوماتو د رسولو په برخه کې بې شمیره بندیزونه وضع کړي، خبریالانو ته څه کول په کار دي؟
چې ما خپله کوم مشکلات لیدلې نو زه خپله یوازې وم، یعنی هر څوک چې غواړي چې مخته لاړ شي باید خپل ځان قوي کړي، اول باید خپل ځان ته دا روحیه ورکړي چې زه کولی شم.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اوریدونکو د کاب میاشتې وویشتمه چې د مارچ له ولسمې سره سمون خوري د خبریال د ملي ورځې په نوم نومول شوی. یو شمیر افغان خبریالانو د دې ورځې په مناسبت وویل چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته دوی له ګڼو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د خبریال ورځ سږکال بیا دوی په خپلو کې په داسې حال کې سره ولمانځله چې په خبره یې د دوی په کار سانسور لګېدلی او دې کړنې ځینې کډوالۍ ته اړ کړي او ځینو خو بیا خپل مسلک پریښی بل کار ته مخه کړي. په هرات ولایت کې افغان خبریال نذیر هاشمی چې له شپږو کلونو را په دې خوا خبریال دی په دې اړه وایي
خبریالي او د رسنیز کارونه آزاد کارونه دي، باید دوی لپاره سانسور منځته رانسي. خود چې موږ خپله کله چې موږ درس ویل پوهنتون ویلی دی موږ یو لوی بحث آزادی بیان و آزادی بیان کله چې یوه خبریال څخه واخیستل سي هماغه د کار انګیزه د خبریالي انګیزه څومره انګیزه سي دوی د کار کولو وي هغه د منځه ځي. ما خپله تر اوسه پورې کار ته مې دوام ورکړه، خو داسې خبریالان په هرات ولایت کې شته چې د همدې ستونزو بسله همدا ستونزه چې رامنځته شولې خپل کارونه یې پرېښودل. حتی ډېری خبریالان همدا اوس مهاجر دي، ایران کې کار کوي، همدارنګه ډېری نور هېوادونو ته ځي. خو یوازینۍ لویه ستونزه همدا ده چې سانسور رامنځته شوی، ازادي د خبریالانو اخیستل سوې ده چې دا یوه لویه ستونزه ده. لومړی زه خپله که دا وضعیت جوړ نه سي هېواد پرې نه ما یا هم د دې مسلک څخه لاس اخلم نو ازادي بیان اخیستل د یوه خبریال څخه دز دل کدیغه ژوند چې اخستل کې انګیزه ټول له منځه ځي. نو ډېرې ستونزه په ټوله کې د اطلاعاتو نه ورکول ستونزه ده. نن ما خپل د انجونو د مکتب په اړه د ټولو څخه ما مرکې را واخیستل، د انجونو مرکې ما هم را واخیستل د استادانو په ټوله کې. خو رئیس د معارف ما ته ځواب را نه کړ، کله مې چې سوال وکړ خبره حاشیه ته بوتلله او ځواب سم را نه کړ. په همدې وسول زموږ ریپورت هم دا رقم ناقص راسي. نه یوازې دا موضوع د نن موضوع، همدارنګه ډېری موضوعات نور دي چې سم ځواب نه ورکوي، حاشیه ته خبره وړي او په ټوله کې واضح ځواب خبریالانو ته نه ورکوي، چې دا ډېره لویه ستونزه ده د خبریالانو د رسنیو لپاره. د هېواد رسنۍ د دې ستونزو سره ډېر مخکې دي.
ښځینه افغان خبریالان بیا تر نارینه وو څخه هم ډېرې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي لومړی په رسنیو کې په کار محدودیت ولګېده، بیا د ماسک اغوستل ورته جبري شول، په دې وروستیو کې بیا له یو شمېر رسنیو څخه د دوی له خوښې پرته منفی کېږي. افغان خبریاله مریم حتاچې د خبریالۍ تر څنګ سینګارتون هم درلوده او خپلې زده کړې هم بشپړولې وایي که له دې څخه هم سخت شرایط راشي دا خپل کار نه پرېږدي، ځکه د کار په پیل کې له ځان سره دا ژمنه کړې وه چې دا به پر مخ ځي. اغلې مریم عطا سره مو مرکه کړې، له نوموړې څخه مو په پیل کې پوښتلي چې له څه وخت را په دې خوا خبریالي کوي.
ما د مکتب په زمان شروع کړی. کله چې ما مکتب ویله نو زیاتره مې انانسري کوله او د مکتب خپرونه مې مخته وړه. نو ما د لسم ټولګي نه شروع کړی رسنۍ سره کار.
بله، که در اطوای پا دی لار که دی چون رستون زی گاللی دی زکا پا افغانستان که چی کلای و انجلی غواری خبریا لسی نو لحر لوری نه پلومره و که دال مشکلات سر مخکی گی تاسو لخپل جوند نکی سر اطوا کری؟
ریختی هم پا افغانستان که مشکلات دی رو اولم زمون فامیل یعنی دستی ویلچستا سنم دیر زیاد ندا و مشکلات دیر دی نو اجازه نور کولا او زمان سنم دمره دیر نو چې زه رسنۍ ته لاړم نو مشکلات ډېره و. او یعنی هر انسان چې یو چېرته رسېږي نو مشکلات ډېر ویني. زمونږ فامیل هم یعنی تابان چې مخالف و، خو بیا هم زما خپله هیله و شوق و، نو ما ډېر کوشش وکړه تر دې حده چې مې وظیفه واخیسته. هم مکتب مې ویله، هم وظیفه مې کوله، هم درسونه مې و. متفانه چې طالبان راغله او زمون مکتب بند شو او وظیفیم خاتم شو، خو بیا ما خپل کار کوله یا رادیوګانو سره مې همکاري کوله. اوس هم مشکلات ډېر دي، یعنی که موږ وګورو یوه نجلۍ ډېره په سختي د خپل فامیل نه اجازه اخلي، په ټولنه کې ډېره مشکلات وي. حتی زیاتره زموږ کورنۍ ویله چې کومه نجلۍ چې په رسنۍ کې کار کوي هغه به خجلۍ نه وي. نو خبرې هم ډېر وي، او کله چې کاري ساحې ته ځي نو حتماً هلته هم به مشکلات وي، نوي خلک سره مخامخ کېږي، کاري مشکلات وي، نو طبعا چې مشکلات وي د خلک خبرې یعنی ډېر و. چې اوس هم شته، اوس هم زیاتره وایي چې اوس خو طالبان راغله تاسو ولې کار کوي، اندې پورې چې خلک ویل چې تاسو ولې خبرې کوي د ښځو حقونو لپاره، تاسو حقوق زن ولې شوي. نو زه هر کله یو انجلۍ ګورم چې مخته ځي نو زما خپله مشکلات راته یادېږي. زما څو همکاران حتی شهیدان شو د جمهوریت په وختونو کې، فامیلونه یې حتی یو زموږ همکاره و ووژل شو د خپل فامیل له طرفه. یعنی ډېر مشکلات دي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې بیا څنګه تاسو خپل کار مخکې بوته چې اعصاب به م ارامه نه و؟ کوی مثبی چې تاسو یو ښه خپرونه جوړه کوي، یو ښه خبر جوړ کوي.
البته چې دا ډېره سخته کار ده، خو کله چې د انسان یو شوق وي، علاقه وي، نو حتما یو غواړي چې مخته لاړ شي. دا چې ما مکتب ویله، زموږ مکتبونه بند شو، د مکتب تر څنګ کوم انسټیټیوټ چې و د خارجیانو له طرفه و، نو هلته چې ما امتحان ورکړه کامیاب شوم، انسټیټیوټ مې و خبرنګاري البته. نو دا هر څه چې بند شو ماته ډېره سخته و، یعنی ما هم کار کوله، هم درس مې ویله، هم مکتب مې ویله، نو ماته مشکلات و ډېره. کله مې چې یو خبرونه جوړوله، یوه ګزارش مې جوړوله، نو ما سخت و رښتیا هم. بیا هم زما شوق و زما مینه ورسره هېڅ، زه هر کله کار کوم یعنی د فکر نه کوم چې زه کومه مشکلات وینم. زه خپل هیلو او کومې چې زما د ماشوم هیلې و هغې فکر کول چې باید زه هغې ته ورسېږم. نو هر کله چې انسان یو چی ته رسېږي خامخا مشکلات ګوري، خو متاسفانه په افغانستان کې زموږ کورنۍ زموږ هېڅکله یو څوک تشویق نه کوي. یو داسې خبرې درته کوي چې خپله دی یعنی امید د لاسه ورکي، خو هېڅ کلم د خبرو ته مې پام شوی نه دی، خپل ارزوګو هیلې ته مې فکر کړي.
بله، تاسو نورو غو نجونو ته یا غو ښځو ته څه وایئ چې دوی خبریالي کوي خو له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي په پایل کې د خپلې کورنۍ لخوا؟ څه ورته وایئ؟ څه رقم دوی خپل همت له لاسه ورنکا، څه رقم کورنۍ ته قناعت ورکه او خپل کار مخکې یوسي؟
خب کورنۍ قناعت ورکول دا ډېره سخته کار ده، یعنی هر کله چې نجونې مشکلات ګوري د خپل کورنۍ نه مشکلات زیاتره ګوري، ځکه چې کورنۍ هېڅکله تشویق نه کوي. یعنی زما په نظر هر کله چې هر نجلۍ غواړي چې یو چیرته رسېږي نو باید یو قوي جلۍ وسي، یعنی دې ته فکر ونه کړي چې یو څوک راشي زما لاس ونیسي. خپله ځان یعنی هغه خپل هیلو ته ورسوي. نه اس کله حتی مور او پلار چې دا مور او پلار چې ته ډیره محترمه ډیره خاص مقام لري، نو هغې ته باید فکر ونه کړي چې زما مور او پلار ما ته راشي ما سره مرسته وکړي. هیڅکله نه کوي. هر نجلۍ زما په نظر چې ما خپله کوم مشکلات لیدلې کومو ستونزو سره مخ شوی یم، نو زه خپله یوازې یم. یعنی هر څوک چې غواړي چې مخته لاړ شي باید خپل ځان قوي کړي. اول باید خپل ځان ته دا روحیه ورکړي چې زه کولی شم. هغې وخت کولی شي چې یو کار وکړي. که د نور په تمه وي چې څوک ما سره مرسته وکړي، څوک راشي زما لاس ونیسي، څوک ما په دنده ونیسي، داسې کار کېدی نه شي. یعنی د دې په تمه نه اوسو چې یو څوک راشي موږ سره مرسته وکړي. هر څوک چې غواړي چې مخته لاړ شي باید په یوازې یو کار وکړي او خپل ځان مخته ویسي.
بله، کورنۍ او چاپیریال څخه پرته اوس د طالبانو حکومت هم نه غواړي چې ښځینه طبقه خپل کار مخکې یوسي. البته خبرې اعلانې دوی څومره مشکلات جوړ کړي دي.
مشکلات ډېر دي، په خصوص کوم نجونو او ښځو چې ملي تلویزیون سره کار کوله، نو هغوی زیاتې یعنی هیڅوک پته زمونږ یو لتي رسانۍ ده چې ملي د نوم نه باید مونږ پوه شو چې ملي ده. یعنی باید هر څوک ګډون پکې وکړي، که ښځې وي که نجونې وي که نارینه وي باید هلته کار وکړي. خو متاسفانه چې زمونږ په ملي تلویزیون کې یوه انچی نشته چې صحنې ته راشي کارونه وایي او کومه خپرونه مخته یوسي. نو د دې نه مونږ باید پوه شو چې طالبان نه غواړي چې نجونې په رسنیو کې کار وکړي. حتی شاید تاسو خبري است کې په مجلسونو کې گزارشګران نجونې نشته، زیاتر نه هلکان دي، حتی فلمبرداران هلکان دي. یعنی که مونږ وګورو یو ښځه خبرنګار ډېره ضرورت شته په جامعه کې. نه یوازې کله چې مونږ یو روغتون ته ځو، یو گزارش اخلو د روغتون نه د نسایي ولادي نه، نو باید هلته کامرامین وي، خبرنګار وي، گزارشګری وي، باید هلته ښځې وي چې هلته ښځې دي، نو باید لاړ شو. خو متاسفانه که مونږ وګورو یعنی شفخانو کې نارینه ځي او گزارش اخلي، نو که دوی وایي چې هر چیرته باید اسلامي اقتدار وي، نو په هغه ځای کې چې ښځې نو باید ښځې لاړ شي. خو متاسفانه چې نه غواړي، نو طالبان نه غواړي چې ښځې په رسنیو کې کار وکړي. ان تر دې چې یو نوی امر را چې نور انجو او ښځو حق نه لري چې په رسنیو کې کار وکړي یا حتی په رادیوګو کې.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامته اوسئ.
مننه تاسو نه هم.
ننګرهار ولایت کې یو بل افغان خبریال جان آغا صالح بیا د خپلې خبریالۍ د وخت د پیل کیسه له موږ سره شریکوي. وایي په کوچنیوالي کې د خبرونو او خپرونو اوریدلو او لیدلو له دې مسلک سره مینه ورته پیدا کړې وه. خبریالۍ یې د ماشومتوب هیله وه، خو کله یې هم فکر نه و کړی چې د نظام بدلون به دومره د دوی پر کار منفي اثر کړي.
د ژورنالیزم له مسلک سره زما مینه او علاقه چې وه ډېر کوچنیوالي وه، ځکه زه لا ډېر کوچنی وم چې ما به د راډیو د لارې خبرونه اورېدل. او ما غوښتل چې زه یو ورځ داسې وخت راشي چې د راډیو د لارې زما غږ ووځي، خبرونه ووایم، راپور ورکړم، خبرونه وچلوم. نو هماغه علاقه وه چې بیا مې همدغه مسلک ته کار وکړ. د لیسې د فراغت وروسته مې د کانکور په ازموینه کې د ژورنالیزم پوهنځی وټاکه. د خدای فضل و چې هماغه خپل اړوند پوهنځي ته بریالی شوم. بیا د همدغه پوهنځي یا د محصلۍ په دوران کې ما د ځینو رسنیو سره کار کوو. له فراغت وروسته مې بیا نورو رسنیو سره کار شروع کړو، هم له غږیزو، انځوریزو او نورو مختلفو رسنیو سره مې کار وکړ. او دا هماغه له کوچنیوالي زما شوق، علاقه او دغه مسلک سره مینه وه چې زه تر اوسه البته دغه خپل مسلک ته ژمن یم.
که درته وایي چې په کوچنیوالي کې خو د تاسو دا مسلک خوښ و، بیا خپل هیلې ته هم رسېدلی، کله چې عملي کار ته داخل سوی پښیمانه خو نه سوی؟
پلمړی کې لګي ستونزې مشکلات هو ځکه هغه سچې د رسنیو کارکونکو مجموعن ټول ژورنالیستان چې خپل اوریدونکو ته وړاندې کوي د دې هغه جوړول تنظیمول او بیا یې ډیټو البته بیا خپل اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کول دا یو ستونزمن کار دی که سم اوریدونکو هلته فکر کوي چې دا به ډېر په اسانۍ سره یو خپرونه یا یو راپور دا به جوړ شوي وي او موږ یې اورو خو داسې نه ده د ډېرو پړاوونو وروسته یو خپرونه یا یو ریپورټ وړاندې کېږي نو ستونزې مشکلات وو بیا د وخت په تېرېدو سره البته په رسنیو باندې هم یو ډول اقتصادي بحران رامنځته شو چې په ډېرو رسنیو کې به چې بیا ژورنالیستانو کار کوو نو ماشومو نه لرل ستونزې مشکلات وو نو کله کله داسې وخت هم راغلی دی چې هلته له یوې خوا د کورنۍ اړتیاوې له بلې خوا د پیسو نشتون او دغه ډول نور هغه ذهني او په کاري برخه کې ستونزې مشکلات کله کله داسې پېښېږي چې سړی زړه مات شي او یعنې خفه شي
بله په اقتصادي مشکلات به وروسته راسو چې یو خبریال په افغانستان کې لکه څنګه چې لازمه ده هغومره امتیازات لري که نه په دې به خبرې وکړو اوس درته وایي چې کله سړی د ژورنالیزم مسلک ته مخه کوي نو په عامه خبره خپل شخصي روابط باید لږ کم کړي خپلوانو سره راشه درشه په محفلونو کې ګډون مثلا اکثره وخت داسې کېږي چې هلته خپرونه وي او بل ځای د یو نږدې دوست واده وي یا هم خدای دې لری لری د غم مراسم وي نو یو خبریال نشي کولای چې هم زمان دواړو ته ورسیږي ځکه په راډیو او تلویزیون کې خپلو اوریدونکو ته نسو ویلی چې موږ داسې مشکل لرو نن خپرونه نسته یا خبر نسته کله چې دغسې وضعیت سره مخ کېږي بیا د تاسو هغه ایس څه وي
بلی البته لډیرو ژورنالیستانو په خاص ډول د خبريالانو دغه مړې ژوندۍ چې وته موږ په ساده لحاظ وایو داتې پاتې وي او علت یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړله نو دا ستونزه وي نو خو کله کله که دا ډول پروګرامونه وي یا مړې ژوندۍ وي که په هغه خپل وخت ورته رسیدګي خو نشو کولی خو کله کله داسې د جمعې ورځ وي یا د نورو رخصتۍ ورځې وي بیا دغه ډول د مړې ژوندۍ ته هم موږ رسیدګي کوو خو دا په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې
په داسې وضعیت سره چې مخ کېږي تاسو دوستانو ته نسئ رسېدلی د تاسو په خبره مړې ژوندۍ ته بیا د غو غبرګون څه وي آیا تاسو درک کوي که وایي چې یعنې ولې رانغی ولې ګډون ونه کړ
ډېرې موږ نه شي درک کولی ځکه یو لامل دغه دی چې دوی د ژورنالیزم له مسلک نه خبره دي او له بلې خوا هغه اداري اصول باندې زیاتره خلک نه پوهېږي خلک دا فکر کوي چې که یو ځای کې ته دنده ولري یا وظیفه ولري بس خپله خوښه ده چې څه کوي هغه به کوي مثلا مړې ژوندۍ به هم پکې کې کله کله که نه یعنې دایمي به ورته ځان وزګار کړي نو کله کله داسې شوي چې خپلو خپلوانو هم ګیله کړې ده او دا خبره هم کړې ده چې ته اوس په وظیفه کې او موږ ته پام نه کوې یا که بلژن شوی نو دغه شان ترې مسلو سره هم کله کله مخ شوي بلی
بله راځو اوس اقتصادي ستونزو ته چې مخکې هم یو څه خبرې ورباندې وسولې لکه څنګه چې لازمه ده آیا په افغانستان کې خبریالانو ته په هغه اندازه پاملرنه کېږي
اوس مهال خبریالان البته په ټولنه کې په عموما کې که سړی فکر وکړي ظاهرا خبریالان د ټولنې نورو خلکو ته یا عامو وګړو ته په اصطلاح دوی ډېر یو سرمایه داره یا د مالي اړخه یو ډېر قوي او دغه خلک ښکاري خو په باطن کې چې دي افغان خبریالان په خپله له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي ځکه د دې سو علتونه یو علت خو دغه دی چې هغه ادارو سره چې دوی کار کوي هغې په اړه نظر باندې معاش نه ورکوي چې د دوی د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بله مسله پکې دغه ده چې خپله د افغان خبریالانو خپله هغه کورنۍ اقتصاد هم دومره برابر نه دی چې دوی د هغه له کم معاش سره مپسله یو ګزاره وکړي او خپل د ژوند چارې کې مخته یوسي له بل اړخه چې کوم هغه د ملاتړ ادارې دي هغه هم تر اوسه پورې داسې کوم بنسټیز کار نه دی کړی چې د افغان خبریالانو هغه له مالي اړخه دي د دوی ملاتړ وشي او دوی خو درې کې نو ستونزې مشکلات شته دي په خاص ډول هغه خبره لرم که په نړیوالو رسنیو کې کار کوي د هغې به شاید له مالي اړخه معاشات ښه وي خو په ټیټه کچه یا په خاص ډول په سیمه ییزه کچه کې د چې خبریالان کار کوي په ساحو کې په سیمو کې د ډېرو کمو پیسو په مقابل کې دوی کار کوي خو دوی مجبوره دي چې دغه خپل مسلک ته کار وکړي او مخته لاړ شي په دوی کې نه یوازې دا چې د ملاتړو ادارو بېغوري ده بلکې خپله ادارې هم یو ډول د دوی د مجبوریت نه ګټه پورته کوي او دوی د خپلې ګټې لپاره کاروي. نو دا ستونزې شته.
کله چې اقتصادي ستونزې نو واضح خبره ده چې د خبریال ذهن آرام نه وي. له یوې خوا کورنۍ لګښت غواړي، له بلې خوا مسلک وي، باید دای په آرام ذهن باندې خبر وي کې خبرونه تعقیب کړي، تولیدي خپرونې جوړې کړي. دغلته که چیرته د دوی اقتصادي ستونزې همداسې پاتې سي، مسلک ته څومره زیان رسیږي؟ ځکه په نارامو اعصابو باندې دا کار مخکې نه ځي.
خبریال ته پکار ده چې یو ډېر ارام او داسې ذهن ولري چې هر څه ته یې پام وي. خو له بل اړخه دغه اقتصادي ستونزې چې دي، دا د انسان او خاص ډول د خبریال پر ذهني او فزیکي ټولو اړخونو باندې منفي تاثیر لرلی شي. ځکه که د دوی اقتصادي ستونزې حل نه وي، دوی نشي کولی یو ښه خپرونه مخته یوسي. همدا ډول که د یو خبریال له اقتصادي اړخه ښه ونه اوسي، دوی نشي کولی چې یو ښه رپورټ ورکړي. نو دا ستونزې مشکلات باتمن وي. ډېر ملګري داسې پېژنم چې دوی د همدغه ډېر تکړه تکړه خبریالانو، خو د همدغه اقتصادي ستونزو له امله اوس دوی خپل مسلک ته شا کړې ده او د خپلو مسلکونو پر ځای البته د ژوند نورو چارو ته مخه کړې ده. زیاتره داسې هم پېژنم چې دوی اوس شخصي هټۍ جوړې کړې دي، یا یې د ژورنالیزم پر ځای بل نور انسټیټیوټونه یا د نیمالي زده کړو ته اوس مخه کړې ده. چې یعنې په یو ډول نه، یو ډول باندې دوی خپل مسلک ته شا کړې. او اصلي لامل هم همدغه دی چې له مالي اړخه هغه ډول د دې ملاتړ نه کېږي څه ډول چې لازم ده البته تر رسنیو کې.
له رواني اړخ نه دا څومره په یو خبریال باندې تاثیر کوي چې هغه خپل قلم ږدي او داسې کارونو ته مخه کوي چې هغه هېڅکله نه دي کړي؟
دا ډېر منفي تاثیرات لرلی شي، ځکه چې د سړي ذهن آرام نه شي او هغه په خپله یو نفر چې وي، نو که هغه مالي او اقتصادي ستونزې ولري، نو د په خپله یعنې منفي تاثیر حتما لرلی شي په خاص ډول خبریال باندې. ځکه خبریال باندې ټولنې مهم وګړي. نو زه فکر کوم چې له رواني خم زیاتره خبریالان البته په رواني ناروغیو مخته شوي دي، او یو لامل همدغه دی چې دوی اقتصادي ستونزې لري، کورنۍ ته پیسې غواړي، د کورنۍ لګښتونه ډېر دي، او دوی هغه ډول معاشات نه لري څه ډول چې لازمه ده.
تاسو د آینده لپاره څه پلان لرئ؟ آیا تل به خبریال پاتې کیږي او که به کله هم بل څه به غوره کوئ؟
مونږ خو ورته ډېره کلکه پاتې ده، نو ځکه دا مسلک دی. که مونږ هم ورته شاکو، نو یو ډول به دا په ټولنه باندې نور منفي تاثیرات ولري. خو مونږ به انشاءالله کار کوو دې برخې ته، او خو غوښتنه هم بېرته دغه ده چې که دا حالت همداسې دوام وکړي، شاید ډېر کم خلک پاتې شي چې هغه د ژورنالیزم مسلک ته دوی ژمن وي. نو زما اندېښنه هم دغه ده چې کېدای شي چې هغه مسلکي خبریالان خپلې دندو ته شا کړي، او یا دندې پرېږدي، یا خبریالي پرېږدي، او نور هغه غیر مسلکي نفر رامخته شي چې بیا به د ژورنالیزم مسلک هم بدنام وي، او بیا به بیا هغه ډول خلک باور هم نه کوي څه ډول چې لازمه ده. لکه په اوسني وخت کې همدغه تشه ډېره محسوسېږي.
تاسو د یو خبریال په صفت څه غواړئ چې خبریالانو ته څه رقم یو زمینه باید برابره سي؟
زه د افغان خبریال په صفت باندې زما غوښتنه دغه ده چې په اوسني وخت کې په ډېرو ادارو کې البته خبریالانو ته اړتیا ده. ځکه که یو مسلکي خبریال په یو دولتي یو خصوصي اداره کې په دنده وګمارل شي، دی کولی شي چې په ډېر ښه شکل باندې هغه د ادارې اطلاعات یا معلومات هم رسنیو ته ورکړي، او هم دی کولی شي چې په اوسني وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، کولی شي د ټولنیزو شبکو له لارې هغه خپل معلومات هغه د ادارې اړوند د وړاندې یو خلکو ته یو قناعت ورکړي. نو غوښتنه هم دغه ده چې مسلکي خبریالان دې په دولتي ادارو چې د دوی اړوند برخو کې، مثلا مطبوعاتي برخو کې، په دندو باندې وګمارل شي، د دې به څو ګټې وي. او ګټه به یې دغه وي چې دغه بېروزګاره یا خبریالان چې له مالي اړخه لږ ستونزو مشکلاتو سره مخ دي، د دوی به دغه مالي ستونزې هم حل شي، او له بل اړخه به دوی وکولی شي چې په وخت باندې خلکو ته اطلاعات ورکړي، رسنیو ته په لږ وخت کې معلومات ورکړي. دا ګټه به البته ولري. او تر څنګ له هغه ملاتړ ادارو هم غوښتنه ده چې د رښتینو خبریالانو ملاتړ او لاسنیوی دوی وکړي، نه دا چې د اړیکو پر بنسټ دوی هغه غیر مسلکي خبریالان البته تشویقی کی یا دوی مالی ملاتړ کوي. زمونږ هم له نړیوالو او هم په کور دننه د ملاتړو ادارو غوښتنه دغه ده چې د خبریالانو د نورو برخو سره سره په مالي برخه کې باید دوی د دوی ملاتړ وکړي. او که دا کار دوی ونه کړي، خدای مه کړه چې بیا به زیاتره ژورنالیستان خپلې دندې پرېږدي، او بیا به دا حالت نه وي لکه اوس چې موږ څه ډول حالت ګورو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه، ژوندي اوسئ.
غوښتل چې د خبریالانو په کار د بندیز مسله او دا چې اکثره وخت د دوی خبرونه سانسور کیږي، دا موضوع د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسؤولو کسانو سره شریک کړو، خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.